السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ د 2024 وشتم کال د جنوري سلورم ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونو ته وښې. اول د خبرونو سټکی، د اسلام آباد عدالت د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په سلورم کیس کې ضمانت منظور کړي. په کورمکې د سورلو په گاډي وسلواله حمله شوې او عدالت اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې بلوچ پر لتوال دی نه زوروي. تفصیل ته پام وکړئ. د اسلام آباد یو عدالت پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په سلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړ. د بهرنیو پیسو ترلاسه کولو مقدمې دغه اوریدنه نن د انټرنیټي جرایمو د ځانګړي عدالت جج شاهرخ ارجمند په اسلام آباد کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي حاجي سمت تر عدالتي اوریدنې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نورې مقدمې نشته او اسلام آباد هایکورټ هم پرون پولیسو ته امر کړی چې پښتین دې نه نیسي. د منظور پښتین یو وکیل احمد خان مندوخیل مشال ریډیو ته ویل چې تر ضمانت منظوري د وروسته غوي اړین کاغذونه تیار کړي دي او که پښتین په بل نوې مقدمه کې اونه نیول شو نو خای نن له اډیالې زندان خوشي شي. تر دې وړاندې د اسلام آباد ترګریزي د عدالت په ترنول تاڼه کې د درج شوي مقدمه او ترغه وړاندې د ترګری په دوو مقدمو کې ورلمخه د منظور پښتین ضمانتونه منظور کړي. د بلوچستان پولیس منظور پښتین د ډسمبر په سلورمه پچمن خار کې هغه مهالونه و چې کله هغه د پاسپورت او ویزه لازمی کېدو پر ضد احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. وروسته نوموړي ته اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې د ترګری پر ضد بیانیه کې په هیڅ بدلون ناراضي. داوړ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له دې قبله برید ور باندې وشو چې دغه په وینا په سیمه کې د مصنوعي جنگونو خلاف دی. نوموړي زیاته کړه چې په خلکو کې به له جنګه د کرکې پیدا کولو لپاره خپل مبارزه روانه ساتي. محسن داوڑ پخکارونه ویل چې برید چا ور باندې کړي، خو زیات اکړه چې په غرونو کې طالبان یا پوځیان ډیر دي او دغه په خبره د پر قافلې در برید وروسته هم پوځ مرستې ته نه ورته راغلي. قسم د پاکستان پوځ د نوموړي د تازه بیان په غبرګون کې تر اوسه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په تکراری بڼه ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون د شمالي وزیرستان په تپې سیمه کې د انتخاباتي کمپین پر مهال د محسن داوڑ په ګاډي لسګونه ډزې وشوې، خو د پولیسو په وینا د مرمۍ ضد ګاډي په وجه هغوی خوندي پاتې شول. تر دې دمه په محسن داوڑ د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په کورمه کې یو ځل بیا د سورلو په گاډي وسلواد برید شوی چې د پولیسو په وینا یو کس پکې وژل شوی دی. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تېره شپه د جندړي او ششو ترمنځ پر ټل پاړه چینار مرکزی لارې روان ټکسي باندې ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړې چې د صدیق الرحمن په نوم د صدې سیمې او تن پکې وژل شو. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم په لارو کې د مسافرو د خوندیتوب لپاره اضافي پولیس ګمارل شوي، خو دغه په وینا وسلوالو له شپې څخه په ګټه اخیستنې برید وکړ. د کوزکور مې پولیسو ویلي چې سیمه یې په ولکه کې اخیستې ده او د پیښې د عاملینو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړي دي. په کورمه کې له سمودې راهیسې د مسلک او فرقې په بنیاد په لارو کې د مسافرو په نښه کولو لړۍ روانه ده چې یولسو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وختې ده. هیچا تر اوسه د دغو بریدونو ذمهواري نه ده منلې. ځایي ولس د مظاهرو له لارې له حکومته د تګ راتګ لارو د خوندیتوب غوښتنې کړي دي، خو حکومت ویلي چې هغوی په دې اړه اقدامات کوي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف ته لزور کار نه اخلي. په سپریم کورټ کې پرون د جبري لادرکیو پر ضد یو درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایسیسا د بلوچانو احتجاج ته په اشاره وویل چې پرم نه احتجاج د هر چا حق دی. بلخوا پرون اسلام آباد هایکورټ هم پولیسو ته امر کړی چې په زور د پرلتوالو له پسولو ډډه وکړي. په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو پر ضد د بلوچانو روان پرلت مشر مارنګ بلوچ پرون د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې خپل پرلت ټول پاکستان ته غزوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په دویمه د اسلام آباد پولیسو تر هغې وروسته پر لتوالو ته خبرداری ورکړو چې یو ورځ مخکې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ پر لتوال د وسلوالو بلوچانو ملاتړ یاد کړل. ایران په کرمان کې د ورستو 14 نوپړه پر امریکا او اسرائیل اچولې ده. د ایران د ولسمشر او سلاکار پر اسرائیل او امریکا د هغو 14 ذمہواری اچولې ده چې پرون د هغه هیواد د قدس ځواک د پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د سلورم تلین په مراسمو کې وشوي. سلیمانی د 2020 کال په جنوري میاشت کې په بغداد کې د امریکا لخوا په ترسره شوي هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران دولتي خبری ایجنس ارنا نن د طبي بیړنیو حالاتو د ملي ادارې د مشر جعفر میتفر لکول ویلی چې پرون په غبرګو چاودنه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شول او په سلګونو نور ژوبل شول. دا دویم ځل دی چې ایرانی چارواکي د وژل شوو شمېر راکموي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې په دې بریدونو کې امریکا هیڅ لاس نه درلود او نه هم د اسرائیلو د لاسوهنې دلیل موجود دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په روانه ګړۍ کې به دا رپورټونه واورئ. په داسې حال کې چې د عامو انتخاباتو لپاره کمپینونه پیل شوي، په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په نوماندانو بریدونه شوي.
زمونږ دغه کاندیډیټو د کور ته روان و، د ده سره یو کس نه و، صرف پولیس والا او نوره داسې قسمه سیکورټي وه.
د خیبر پتیرا کې تازه پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک له حکومتي مرستو بې برخې دي.
یمی په تیرو کاډو کې هم غټ تاوان وشولو، حکومت یې موږ هېڅ پښتنه ونه کړله، اوس بیا غټ تاوان یې وکړلو.
د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې مظاهرچیان وایي چې د خپلو غوښتنو په حق کې په احتجاجي پرلت ته دوام ورکوي. نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو لپاره کاندیدانو انتخابي کمپینونه پیل کړي، په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په نوماندانو بریدونه شوي. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فیډلې او کاندید خیر الله او په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په برید کې بچ شوي. تر دې مخکې د پاکستان کورنو چارو وزارت انتخاباتي کمپین پر مهال د بریدونو خبرداري هم ورکړې او له سیاسي ګوندونو غوښتي چې له احتیاطه کار واخلي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز درگزی را کوي.
د جنوري په درېمه باجوړ او شمالي وزیرستان کې دوه کاندیدانو باندې بریدونه شوي. دغه کاندیدانو کې د باجوړ د صوبایي سیمري د 19 حلقې نه د جمعیت علما اسلام فیډلی کاندید خیر الله او د شمالي وزیرستان د قومي سیمري په خوانی غړي او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا قومي جمهوري غورځنګ مشر او کاندید محسن داور شامل دي. دواړه په دغه بریدونو کې خو بچ شوي. البته په دوی د بریدونو غندنه د دوی د ګوندونو لخوا شوي او د حکومت یې غوښتلې هم دي د دغه بریدونو پلټنې دې وشي. د باجوړ خیرالله تېره ورځ کور ته روان و، خپل ګاډي کې یوازې و، او د باجوړ هم د جمعیت علما اسلام فیډلې د یوې بلې صوبایي حلقې دپاره کاندید او د دغه ډلې د خار تحصیل جنرال سیکرټري عمران ماهر مشال رډیو ته وویل د خیرالله سره هېڅ رقم سیکورټي نه وه.
جمعیت علما اسلام ته د کنونشن اجازت نشته، د جلسې نشته، د پروګرام نشته، بلکې مکمل په کورونو کې کښېنولي دي. د جولای واقعا ته جلسه او پروګرام مشکل دی. سیکورټي حواله سره خو موږ هغه ته ویناګانې کړي دي، خو سیکورټي داسې اطمینانی سیکورټي لا تراوسه پورې نه ده ورکړی شوی. زمونږ دغه کانډیډیټو د کور ته روان و، د ده سره یو کس نه و، صرف پولیس والا او نوره داسې قسمه سیکورټي وه.
بلخوا د باجوړ پولیسو په تېرو وختونو کې ویلي دوی عمومي امنیت ته ژمن دي. تیر کال د دسمبر په 9 مانه د نن شپږ ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ایکس پاڼې د لارې د داخله چارو د وزارت لخوا دته ورلېږلې شوې یوه کاغذي پاڼه شریکه کړې وه. دغه پاڼه کې وزارت لیکلی وو تریټ الرټ مانه د ګواه خبرداري. لاندې ورته لیکلي وو وزارت ته معلومه شوې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ژوند ته خطرناکې دړکې دي، دوی باید حفاظتي ګامونه پورته کړي. د دغه پاڼې د شریکولو سره سم بیا ایمل ولی خان ډیر لیکل کړي چې سرخطې په څو الفاظو کې د بیا داسې لیکلې یو وار بیا ټاکنې او یو وار بیا ګواښونه. خو دغه ګواښونه یوازې پاڼه کې د ذکر شویو ډلو پورې محدود پاتې نه دي، بلکې په 3 دسمبر په محسن داوړ هم شمالي وزیرستان کې ډزې وشوې. د مشال ریډیو سره په مرکه کې محسن داوړ ویلي دوه وارې ورباندې ډزې وشوې، ګاډی مرمای ضد و نو دې ځکه بچ شو. البته وروسته ورباندې بیا هم ډزې وشوې او هغې کې هم بچ شو. د روان کال په اولنۍ ورځ هم په باجوړ کې یو آزاد کاندید سید رحیم شاه چې په ګاډي کې کور ته روان و په لار کې ور باندې ډزې وشوې. ورسره ناست یو تن مړ شوی او د صوبایي سیملې د نولسمې حلقې کاندید سید رحیم شاه پکې زخمي شوی. د داخله چارو د ګواښونو د خبرداري نه دوه ورځې وروسته په 1 دسمبر په ډیره اسماعیل خان کې د مولانا فضل الرحمان د ګاډو د روانې قافلې سره ډزې وشوې. په دغه ورځ جمعیت علما اسلام فیډلې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو د قافلې ګاډي هم دغه ډزو کې لګېدلې دي او دوی د دغه برید غندنه هم کړې وه. یو نړیوال اخبار دپاره خبریال او تجزیه کار حق نواز خان مشال ریډیو ته وایي تر دې وړاندې به دغه شان ګواښونه یوازې قامپرستی سیاسي ډلې عوامي نیشنل ګوند ته وي، خو دا ور د ګواښونو دغه لړۍ تر قامپرستانو محدوده نه ده.
یو خو دا انتخابات خاص کر په خیبر پښتونخوا په پخوانی قبایلي سیمو کې یو وار بیا ښکاري داسې چې دغه د تشدد دا پیښې چې دي دا به زیاتې شي او داسې خلک په نښه کېږي. اوس وجوهاتو ته که موږ وګورو نو یو خو دا ده چې په دې وخت کې غټه وجه دا ده چې دا کوم وسلوال چې دي د دې خاص داسې ځایونه یا مرکزونه نشته چې د هغې مخنیوي وشي، د هغې پر ضد باندې عملیات وشي. په دې وخت کې داعش هم خپل داعش خراسان خپل اثر لري او خاص کر د جمعیت علما اسلام په باجوړ کې یا په بلوچستان کې د هغې پر ضد چې کومې کاروایان داعش ته مداره قبولې کړې دي، نو د دې نه هم یو نوی خطر را کېږي. نو زما په خیال باندې دې وخت کې دا خطر چې دی دا عمومي دی.
بلخوا خیبر پختونخوا کې پرله پسې دوه واري صوبایي حکومتونو جوړونکي پاکستان تحریک انصاف ډله هم د انتخاباتي کمیشنه ګیله کوي. د دوی د غړو د نامزدګۍ کاغذونه مستردوي، غړي بندیخانو ته لیږدول کیږي. نو د حق نواز خان په خبره ښکاري چې را روانې عامې ټاکنې یا خوځنډېږي یا بیا کنټرول الیکشن معنی قابو کېدونکي ټاکنې وکړې شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګه په کورمه کې واره بیا په مسافرو ګاډي باندې بریټ شوې ده. دا بریټ ل جندړی او ششو ترمن زیارت پشپشوې چې پکې یو تن مړ شوې. پسیمه کې د تفرقې او مسلک پر بنیاد په مسافرو د بریډونو لړۍ روانه ده. مخکې په هنګو، علي منګلو، درانه او نستی کوټ کې مسافر په نخښه شو. تر اوسه د پیښې په تړاو پولیسو تر 500 پورې خلک د درې ایم پی او لاندې نیولې. بلخوا بې ګنا خلک په نیولو د درانه او اوسیدونکو په 4 جنوري احتجاج هم کړی. احتجاج کوونکي وایي حکومت دې هغه خلک ونیسي چاچے جرم کڑے دے. لسی میں دا مشال ریڈیو خبریال طارق اورگزین اور معلومات را کوي.
په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شات مشال ریډیو ته په 4 جنوري ویلي د زیارت پشپا نه وخت د جندړی او ششو ترمنس پر ټل پر چنار مرکزی لار په یو ټکسی گاڑی نامعلوم وسلوالو ډزې کړې چې پکې صدیق الرحمن په نامه د سدې سیمې یو تن مړ شوی. هغه زیاتوي که څه هم په لارو کې د مسافرو حفاظت لپاره اضافي نفری تعینات شوي، خو د تورې شپې فایده پر اخستلو وسلوال خپل عملیاتو کې کامیاب شوي. چارواکي وایي سیمه په خپل ولکه کې اخستې او بلدا چې د پیښې اصل محرکات د معلومولو لپاره ټیمونه تشکیل کړي او زیاتوي د تازه پیښې په تړاو له شاوخوا علاقو گرفتاری د کولو هم پلان لري. په کورما کې له سبو دی راهیسې د فرقې او مسلک پر بنیاد پر مسافرو د وسلوال بریدونو سلسله روانه ده. تر دې وړاندې په هنګو، درنی، نستی کوټ او علي منګولو کې د مسافرو ګاډي په نخښه شوې چې پکې 11 تنانو ته مرګ ژوبلا وړدلې ده. په سیمه کې تر اوسه پولیسو د پیښې په تړاو تر 500 پورې مشکوک تنان د درې ایم پی او لاندې نیولی. په سیمه کې پر 4 جنوري مقامی خلکو احتجاج هم کړي. ځایي اوسیدونکي پر بای پاس روډ ناستي او غوښتنه کوي چې خلک را خلاص کړل شي. د پیرکایوم حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو توای دوی غواړي چې حکومت دې پر مسافرو د بریدونو مخه ونیسي، خو دا به هله ممکن وي چې اصل مجرم ته ځان ورو رسوي.
مو یو گرفتاری بالکل پکور دی، خو صدسی کسون ساغه کسون پلیاری روان وي، بی ګناه دي. موی پی جنو چاغا هیڅ قسم ته دغه حالاتو کې په دغه واقعیت سره تعلق نشته دی. نو داسې خلکو نیولو باندې کار نه کیږي. هغه کسان چاغا اصلي ملزمان دي، اصلي مجرمان دي، هغه گرفتار کړل شي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چې پکې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې ناخوخه به خرامنسته شي نو لارې وتړل شي او خلک تګ راتګ نه کوي. کڅو هم ټل پړه چنار روډ کولاو دي، خو عام تګ راتګ دا وخت درېدلې دي. په سیمه کې انټرنیټ هم بند شوی. په کورما کې شیا سنی ډلو پر مسافرو د روان بریدونو خلاف بلابل احتجاجونه هم کړی دي. په سیمه کې دواړو ډلو د فرقې او مسلک پر بنیاد پر مسافرو بریدونه غندلي او له حکومت مخه د نستلو غوښتنه کړې. په پړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا یو مشر منیر حسین اغا وای که حکومت په مسافرو د بریدونو مخه نشي نستلې نو خپل به راووزی او د لارو حفاظت به وکړي. په کورما کې په 13 جولای د شیا سنی ډلو ترمن د امن یو معاهده شوه چې په هغه کې دا لیکل شوی چې د تګ را تګ لارې به پر یو بل کولو ساتل شي او چې کله هم داسې نخوخه په خرامېست شي نو څوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به موکه ورکوي. په معاهده کې دي چې کوم فریق د دغو خبرو خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخستل شي او حکومت به د هغې خلاف قانون مطابق کاروایی کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجه،
تاندی هیلی
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویلي د صوبې میدانی علاقو کې په راتلونکو 100 ورځو کې لړوي چې ورسره به موسم ډېر یخ وي او درجه حرارت تر 3 نه تر 5 ډیګري سینټي ګریډ د راټیټېدو امکان ښودلې دي. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
پی ڈی ایم ای ټولو ضلع انتظامی افسران ته نوٹس جاری کړی چې راتلونکي 100 ورځو پورې به د صوبې میدانی سیمو کې دن یا لړه هم وي او یخنی به هم زیاته وي. د یاد محکمې ویان تیمور علی مشال لیډو ته د جنوري په 14 وویل چې سفر کوونکو او سیلانیانو ته خصوصي هدایات جاری شوي دي. چړلان جنا موسم وګوري یا د سفر کولو نه ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې راتلونکي 100 ورځو کې د سختي لړۍ امکان څرګند کړی شوی. په دې لړ کې د پی ډی ایم ای لاړخه د صوبې ضلع انتظامیې ته د 3 قسمه بدې پیښې نړواندې د چمتو اوسېدو او ضروري ګامونه پورته کولو دپاره مراسله جاری کړې شوې ده. پېښور، چارسدا، مردان، سوابۍ، نوخار، هریپور، کوهاټ، کرک، لکی مروت، بنو او د ډی ای خان ضلعو کې د سختي لړۍ او د یخ موسم لړۍ دوام لرلو امکان دی. صبح کې درجه حرارت 3 نه 5 ډیګري سینټي ګریډ کمیدو اندېښنه هم ده. پی ډی ایم ای ضلع انتظامیه ته هدایت جاری کړې چې سیلانیان د موسم صورتحال نه خبر وساتي او متعلقه محکمې دي د ټرافیکی نظام بحال ساتلو لپاره هم هلې ځلې وکړي.
تیرې وې هفتې راځي د پاکستان د نور میدانی سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا میدانی علاقو کې دن اولړه ډېره زیاته شوې ده چې ورسره په ګاډو کې سفر کول ډېر ګڼ شوی دي او زیاتره وخت سهار او ماخام نه پس ټول شپه موټروې هم د تګ راتګ لپاره بند کړی شوی وی. دا چې د دې اسباب څه دي چې دن اولړې سره سره یخنی هم ډیره زیاته شوې ده او دا به سرنګ کمیږي. نو د موسمیات محکمې په خوانی مشر او د ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل
د 2 میاشتې پورې باران نه دي شي په یو باران نیم پکې شوی مینو ډیر کم مقدار کې او نو صفائی سامان نه کړی نو هوا کې ډیر زیاته دوړه جام شي چې کوم هوا کې نمی وی نو هغه د کنډنسیشن نو تم غو او شي نو نا دوندیا وریا زی جوړی شي او بلدا چې کله دا ویدر سیستم خپل کې ګړی وډی شي مطلب برا هوا کې 500 فټ نه یا 1000 فټ نه برا های پریشر شي دا یخ ذرات چې کوم دی دا برا اټموسفیر ته نشي تللی هم دلته کې جمع شي نه دی خوښه بیا دا او بچ را جمع کیږي نه دی نه دوند جوړ کی نو چې کله پورې باران چانس دی جوړ شي یا دا ویدر سیستم ټیک شي نه نه ترې پورې بدایي
دا موسمیات محکمه پنجاب کې ویان چودھری اسلم مشال لیڈو تا دا جنوری پا سلورم ویل چراتون کسو روزو کی دا باران امکان نشت دے چور سر با لڑ یا دن ہم او یخنی با ہم سیواوی ولی دلسم جنوری رسو دا حیوات پا بیل بیل اسیمو کی دا نری باران او پا غارز اسیمو کی دا واری واری دو امکان دے او تا میں سرگند کا چور سر با لڑ ہم او یخنی ہم لگا کمشی دا موسمیات محکمی ترمخ دا وقت پیخور کی درجہ حرارت شپک اشاریہ پنج ڈگری سینٹی گریڈ دے شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو وای له 500 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره پر لټ وهل دي، خو مسلې نه حل کیږي. نو له افغانستان سره د انګور اډې په لار د ویزې او پاسپورت بغیر د تګ راتګ غوښتنه کوي. دوی په سیمه کې د امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه یا نتورک، روغتونونو او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې مسلې به ور حل کړي او دا رنګ د لړکی مذاکرات هم پیل کړي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید پر رپورٹ کې اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 500 ورځې راهیسې د ژوند بنیادی ضرورتونو غوښتنې د پوره یې احتجاجي درناک شی پلاتۍ وهلې دي، خو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنې منلې ته تیار نه دي. د ملي جمهوري ګوند د ضلع او د احتجاجي درنې یو مشر سید محمد په انګور اډا کې د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات حال مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
د انګور اډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د احتجاجي درنې یو مشر ډاکټر محب وزیر ویایي چې د انګور اډا سرحدي دروازې نه پاکستان حکومت ته پارابینا ریپی وردرمي، خو مقامي خلک یې د ژوند بنیادی ضرورتونو نه بې برخې سوتلې دي.
پرنسپل جنت میر انګور اډې پر لته نن
مشال ریڈیو چد انگور اڈا احتجاجی درنے غشتن پبارکش دے ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی وویل دے انگور اڈا احتجاجی درنے مشہور نے دا ہم اویل چیسی میں اسی دن کی تراغی وقت پر وہ احتجاجی درناک پلاتی وحالی چتر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن مانلی نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو په سوشل میډیا هم تعقیبولی شوه شیر فیسبوک ته ټوئیټر ته انستګرام ته او یوټیوب ته پدې باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه کتلی او اوریدل شي د سواد په منګوره پریس کلب کې د ویزای غیر دولتي ټولنې لخوا د راجوړ شوی سیمینار پر مهال انتخاباتي امیدوارانو غوښتنه شوې چې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو مطابق خپل انتخاباتي کمپاینونه مخته یوسي دوی وايي پر امن او شفاف انتخابات هله تر سره کیدی شي چې د الیکشن کمیشن لخوا په جوړ کړل شوو ضابطه اخلاقو عمل وشي بلخوا سیاستوالان وایي په انتخاباتو کې ګډوډي هله جوړیږي چې ادارې د انتخاباتو پر مهال د یوې خاصې پارټۍ د رفتاری وکړي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
سواد پریس کلب منګور کې د ځای غیر سرکاري ټولنې کاروان لخوا د پاپین نومې ادارې سره په مرسته ملک کې شفاف او آزادانه ټاکنو په اړه سیمینار کې وویل شول چې د پاکستان قانون تر مخه هر هغه وګړی چې د 30 کالو وي قانوني دستاویزات وسره وي ټاکنو کې خپل رای ورکړي د دې ادارې سره د پروګرام افیسر په څوکۍ کارکونکي سومیرا وایي چې دوی د ملکن ډیویژن بشمول یو له ضلعو کې ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د پوهنې راوستو سیمینارونه کوي او مقصد یې په ملک کې پرامنه ټاکنې کوي
کم چې زمون سره زنانې دي نارینې دي زمون چې کم ترانسجنډر دي کم چې معذور افراد دي د دې ټولو شرکت وشي او د دې ټولو رائے اظهار وشي او دا په هغه صورت کې کیږي چې کله دا پر امن نه وي د الیکشن کمیشن چې کم کوډ اف کنډکټ دي دا په هغه سره په بنیاد باندې او په منصفانه باندې وشي
د دې ټولو نه سواد بشر جمال شاه وایي چې دوی په دغه لړ کې د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق پاړه وضاحتي سیمینارونه کوي لټریچر خپروي ځکه چې الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق جوړ کړي که په هغه عمل وکړي شي نو ټاکنو کې به سم مشکل نه جوړيږي
په جلسه په جلسونو کې د کاندیدټ په باره کې د ملک په باره کې د ریاستي ادارو په باره کې چې داسې خبرې ونه کړي شي داسې تقریرونه ونه کړي شي چې دا غینه جنگ جګړې دا په امن باندې دا غټ اثرات پریوزيږي نو موږ دا غواړو چې دا انتخابات چې دي کنه د قومي سمنه امیدوار به حیثیت د قومي سمنه امیدوار کوډ اف کنډکټ دي ضابطه اخلاق دي هغه ضابطه اخلاق دي چې په خپل ورکران باندې بل پارٹی په ممبرانو باندې لاگو کی او د هغه غوګونو ته ورسېږي کو هغه الیکشن ایجنټ کو هغه پولینګ ډے ایجنټ دا هغه د پانه شد پر امن انتخابات شي
د سواد پوخانه صوبای اسمبلی ممبر محمد امین چې سو واره ټاکنو کې برخه اغسته او سوم د صوبای اسمبلی لپاره امیدوار دی وای چې زیاتره امیدواران د قانون او ضابطه اخلاق نه خبر دي دوی په جلسو او غونډو کې خپل منشور ورسته وړاندې کوي او ټاکنو دوران یا تیارو کې ها وخت نه امني او اړې ګړې جوړ شي کله چې حکومتي انتظامیه یا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو سره په فرق سلوک کوي
اصل کې اشتعال هم د دې نه جوړیږي چې کله یو سړی سره زیاتې کیږي کله یو سړی چې دین هغه یو شانتی لیول پلینگ فیلڈ نه محسوسی نو لازمی خبره چې دغه سره د کارکونانو کې اشتعال پیدا کیږي نو کدی ټول شزنو معنی الیکشن تنظیمي چکو ساتي خپل غیر جانبداری شو کی او ټول امیدواران ته په نظر باندې وګوري او ټول امیدوارانو د سیاسي ورکر په حیثیت سیاسي کارکون په حیثیت د سیاسي پروسس په حیثیت معنی هغه دا شی وګوري چې به دا ټول خلک د عزت قابل دي دا ټول خلک چې د الیکشن ته ولاړ دي د الیکشن پروسس کې ساق دي دا به مونږ ډیسکرج کوو نه بلکې دا مونږ انکرج کوو ځکه دا جمهوریت پروسس دی
یادی ادارې غړي وای چې د ټاکنو اداره الیکشن کمیشن یو با اختیار اداره ده او چې کله هم ټاکنو کې د یو سیاسي پارټۍ یا سیاستوال سره امتیازي سلوک یا د قانون سرغړونه کیږي الیکشن کمیشن ته دې رپورت ورکړي. دغه رنګه دوی هم د پاکستان 268 حلقو لپاره هر حلقه کې یو څارونکی برتی کړي او هغه هم الیکشن کمیشن ته نیغ په نیغه د ناقانون عمل رپورت هم په هغه وخت ورکوي چې وروسته پرې الیکشن کمیشن نوټس اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو او ریش پګنی مې بجې کې دن کې دی لند خبرونه درته وړاندې کوم. د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړي. د بارنو پیسو ترلاسه کولو مقدمې د غاورېدنه نن د انټرنیټي جرایم او ځانګړي عدالت جج شاهروخ ارجمند په اسلام آباد کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړي حاجي سمت تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نورې مقدمې نشته او اسلام آباد هایکورټ هم پرون پولیسو ته امر کړی چې پښتین دې نه نیسي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوڑ وای چې د ترګرې پر ضد بیانیا کې به هیڅ بدلون ناراضي. داوڑ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې لدی قبل ابرید ور باندې وشو چې دغه په وینا پسیمه کې د مصنوعي جنگونو خلاف ته نوموړي زیاته کړه چې په خلکو کې بل جنگ د کرکه پیدا کولو لپاره خپل مبارزه روانه ساتي. د ترګرې وروسته د چې پرون د شمالي وزیرستان په تپې سیمه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محسن داوڑ په ګاډي لسکونه ډزې وشو خو د پولیسو په وینا د مرمه ضد ګاډي په وجاوي خوندي پاتې شول. تر دې دمه په محسن داوڑ د برید هم زمواري چانه د منلې. په کورم کې یو ځل بیا د سورلو په ګاډي وسلواله حمله شوې چې د پولیسو په وینا یو کس پکې وژل شوی دی. په کوزو کورم کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو تو ویل بیګا د جندړي او ششو ترمنس پر اټل پاړه چینار مرکزی لارې روان ټکسي باندې ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړې چې د صدیق الرحمن په نوم د صدې سیمې یو تن پکې وژل شو. د کوزو کورم پولیسو ویلي چې سیمې په ولکه کې اخیستې او د پیښې د عاملینو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړی دي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف دی لزوره کار نه اخلي. په سپریم کورټ کې پرون د جبلی لادرکه او پر ضد د درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضی فایز عیسی د بلوچانو احتجاج ته په اشاره وویل چې پر امن احتجاج د هر چا حق دی او ایران په کرمان کې د وروستو چاودنو ذمہواری په امریکا او اسرائیلو اچولې ده. د ایران ولسمشر یو سلاکار په اسرائیل او امریکا د هغو چاودنو ذمہواری اچولې چې پرون د غیوات د قدس واک ته پخوانی کومندان قاسم سلیمانی د سلورم کلین په مراسمو کې وشوي. بلخوا د امریکا بارنو چارو وزارت ویان ویلی چې په دې بریدونو کې امریکا هیڅ لاس نه درلود او نه هم د اسرائیلو د لاسوهنې دلیل موجود دی. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ولسی چوکۍ لپاره د ټول عمرې نه اهله خلاف د درخواستونو اوریدنه دوام لري. اټکل کیږي چې سپریم کورټ په دې حلقه هغه ابهام لري چې په کال 2013 کې د سمیع الله بلوچ په مقدمه کې د سزا کولو او په الیکشن اکټ کې د بدلون کولو نه پس رامنځته شوی. سپریم کورټ په 2013 کال کې د 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوی سیاست مداران ټول عمرې د پارلمان لپاره نه اهله ګرځولي. خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 18 په الیکشن اکټ کې بدلون وکړ او دغه موده 15 کال او ټاکله. په دې حکله ابهام موجود دی. د آئین 2 شپېته 1 F ماده وایي چې داسې د پارلمان غړي نشي جوړېدی چې صادق او امین وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ او کسیزه بنچ د هغه درخواستونو اوریدنه کوي چې د اولسي چوکۍ د پر ټول عمرین اهلای خلاف ورکړل شوی دی. د بنچ مشر چیف جسټس قاضی فایز عیسی کوي. په بنچ کې جسټس سعید منصور علی شاه، جسټس یحیا اپریدی، جسټس امین الدین خان، جسټس جمال مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل دي. د سپریم کورټ د پریکړې سره به دا واضح شي چې د آئین د 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوي کسان 15 کاله پس د پارلمان غړي جوړېدای شي کنه. سپریم کورټ په 2013 کال کې په یو پریکړه کې ویلو چې د آئین د یادې ماده لاندې هغه کس چې صادق او امین نه وي ټول عمر د پارلمان لپاره نه اهل دی. خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 18 نیټه د انتخاباتو په قانون کې بدلون کولو سره دا موده 15 کاله وټاکله. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته پاکستان استحکام پارټۍ مشر جنگیر ترین او پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د یادې مادې لاندې سزا شوی وو. د مقدمې د لومړۍ اورېدنې په مهال د ججانو خبرو او تبصرو په اړه د یو سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل.
ابھی تو ابتدائی ہیرنگ ہوئی ہے لیکن جو چیزیں
اس کو لمڑے اور دینا شویدا حکم خبر ہے چمخ تراغ لینو دس اخکاری سے ٹو لمڑی نہ اہل حکومت تورا چے نواز شریف اور جنگل ترین پسرن رزوڑان دا واخا لریش پا انتخابات تو پر دودے نمزدے کا غزونا منظور شوی دی ولک ابہام دار چ دود آئند دوش پتم مدے لاند نے اہل گردول شوی دی بیا پر الیکشن ایکٹ کے ترمیم مشو دان اہل مدہ پنجہ کلش پا خدا خبر ہم کی کہ الیکشن ایکٹ دا آئین نہ بالا نہ
الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے سپریم نہیں ہے.
اسلام آباد کے دا عدالتی رپورٹنگ یو بل مہر نصر اقبال وچ دا ابہام ډیر زر ختم بدون کړي او در روان انتخابات نو وړاندې په هر څه صفاشي د پدې حق مشال لیو ته ویل.
جو سمیع اللہ بلوچ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ
سمیع اللہ بلوچ پر مقدمہ کہ سپریم کورٹ ویل تے پارلیمان کو مغڑے درو ہوئے یا درغلی ہو کہ خغا بٹول عمر نہ اہل ہوئی اور انتخابات کو برخہ نہ اخلی کو الیکشن ایکٹ وچ دا نہ اہل صرف پنجہ کلا دا دلتا ابہام دے دې ابهام د ریکارډ لپاره دا مقدمه روانه ده. چیف جسټس صاحب صفا ویل دي چې تر 11 جنوري پر دا فیصله کوي.
کلیئر کړی دی چې همې 11 جنوري تک یې معاملہ ختم کرنا ہے.
په کوټه کې قانون پو همان کسي ډوکیټ وای چې نواز شریف ته سزا د اسټابلیشمنت په خبر کل شوی و او اوس سپریم کورټ آزاد دی او ډېر امکان دی چې په خنای فیصله بدل کړي. د مشال رډو پښتنه داسې جواب کړه
دا کوم چې د ټول عمرې نایلی وکنه دا پاین کې نه ولیکل کچيري دا د عین جوړونکو خلکو منشا دا وای یا نیت یا اراده دا وای نو بیا به دا الته واضح لیکلی وای پکشي کې چونکی تاسو ته معلومه ده سپریم کورټ سره فیصله کولی او باجوا ډاکټرین کې روان هغه ټیم فیض حمید دوی څه کول او عدالتونه څومره انفلوئنس ټونو د نواز شریف خلاف دا فیصله کول په کار وکنه دوی بیا دا د ځان څخه خپل دا تشریح وکړه چې دا بس د ټول عمر د پاره نایل دی.
په 2 جنوري د مقدمه د وردنې په مهال چیف جسټس قاضي فیض عیسی اول چې د صادق او امین توري د پیغمبر اسلام نه علاوه بل چاته نه شکاره دی دا هم اول چې دا ماده په عین کې یو پوځي امیر جنرال زوال حق شامل کړی و چې په خپل صادق او امین نه و. په پاکستان کې د انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکل شوې ده او امیدواران د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کوي. د سپریم کورټ د پریکړې نه پس په ډاګه شي چې کوم کوم نه اهل شوي سیاستدانان په انتخاباتو کې برخه اخیستې شي. په سپریم کورټ کې نن په 14 جنوري هم د یاد مقدمې اورېدنه دوام لري. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال رډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال ریڈیو تتاسو غوږی په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوریت ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو سیډنیزې ادارې پلډاټ په هیواد کې د جمهوریت د معیار په اړه خپل د 2023 کال رپورت جاری کړی. په رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د نگران حکومت د اوږدې مودې واکمنۍ د آئین او جمهوریت د روح منافی ده. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې د دې هیواد اړوند ادارې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره هلې ځلې نه کوي. البته د پاکستان انتخاباتي کمیشن نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې هیواد کې موجوده حکومت د آئین سره سم دی او د فروری پر 8 د کېدونکو انتخاباتو شفافیت به یقیني کوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
پلډټ خپل رپورٹ کې لیکي چې کال 2023 کې په عدالتونو کې د قانوني جنگ ګټلو وروسته هم ټاکنې په آئینی مدت نوی ورځو کې دننه ونه شوې. د دې علاوه په خوانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم په سیاسي معاملاتو کې د ادارې لاسوهنې خبرې کړې او هیواد راتلونکو ټاکنو په لور داسې حالاتو کې روان دي چې شفاف او رڼو ټاکنو لپاره څه خاص ګامونه نه دي پورته شوي. دوی وایي خاص سیاسي ګوند او سیاسي مشران لپاره اسانتیاوې ولې لپاره راتلونکو ټاکنو کې د اوسنه مشکلات پیدا کولی شي. په سرخار اسلام آباد کې شنونکي او خبریال عبدالهادي مایار سرکار وای چې د پاکستان دا وړمبه ځل نه دی چې ټاکنو وړاندې داسې کیږي. دوی زیاتوي باید ملکی آزادې او رڼې ټاکنې وشي او دې لپاره پکار ده چې اسټبلیشمنت سیاست کې لسوهنې نه ډډه وکړي.
په حکومت او الیکشن کمیشن چې پل ډیټ کمی نیوکې کړې دي په دې کې هیڅ شک نشته. خدا کار په پاکستان کې په وړمبي ځل نه کیږي. کله چې په کال 2013 کې تحریک انصاف په اقتدار کې راوستي کېده نو دا ټول زیاتی د هغې مخالفینو سره کېدل او ټول سہولتونه عمران خان او د هغه پارټۍ لا ورکړې کېدل. بهر حال دا جمهوریت نه بلکې کنټرولډ ډیموکراسي دا او پکار دا چې صحیح مانو کې جمهوریت راوستل شي. خدا به حل کیږي چې فوج په سیاست کې خپل مداخلت بیخي بند کړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینئر نائب صدر ساجد محمد مشال لیډو ته د جنوري په 14 وویل چې د پل ډیټ رپورٹ خو مغه سوای چې کوم د دوی د ګوند نظر دی.
تاسو ګورئ سمره پکړ د کړو کاغذونه خستلو سمره پغټه په معنی باندې نه نهلی. موږ ار ډیسټریکټ کې موږ د کنونشنز د پاره اپلیکیشنز ورکړي دي. درې سلو اپلیکیشنز موږ ورکړه د 15 ورځې مخکې ورکو او موږ ته اجازه نه ملويږي. د غرنګ نورو پاټو ته کلم کله اجازه ته باقی د حکومت مشینری ده هغه مکمل د حکومت چې کوم وسایل دي هغه به دغه استعمالي فری فور ریګینګ چې کوم دی هغه شروع دی. زما په نظر باندې دا به دومره یو متنازع الیکشن چې دا به پاکستان په تاریخ کې نه وي.
خو بیا جمعیت علما اسلام فیډرلی صوبائی ویان عبدالجلیل جان دریجدری چې 2013 کې هم داسې حالات وو خو هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف په حق کې وو او د نورو سیاسي ګوندونو خلاف. خو بیا هم ټولو سیاسي ګوندونو له یو شان موقع یا لیول پلینګ فیلډ دی غواړي.
دا پل ډیټ دی ته 2018 الیکشن نه دی اټم سالو ټول خلک قومي اسمبلی نه او صوبائی اسمبلی نه بار کو دا خو الیکشن کمیشن یا آر او چې کوم فیصله کوي هغه د 9 مئی واقعاتو تناظر کې فیصله کوي کنه. خو بهر حال مو خو ټولو ته یکسان موقع حقي او ټولو ملو شي موږ چې زموږ مونږ چا سره مقابله چې هغه مونږ مخامخ وینو مقابله خوند به کوي. کم خلق ملوث دي د هغې خلاف کاروایی روان دی. دومره خلق شته چې هغه پیټی کنډیډیټان اوس هم دي د هغې باندې مقدمې نشته نو د هغې کاغذونه منظور شوي دي.
د پل ډیټ رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې هیواد کې د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو په ازادۍ کې هیڅ غوره والی نه دی راغلی او خلقو آواز او رای بندولی کیږي. رپورټ د پاکستان په صدر ډاکټر عارف علوی هم سخت ټګونه کړي دي چې د یو غیر جانبدار عہدې باندې کېدو باوجود هم د پاکستان تحریک انصاف ایجنډې مخ پر وړاندې بوتلی او یا جانبدار رویه خپل کړی ده. د پاکستان نگران حکومت او بیا د ټاکنو مرکزی کمیشن وار په وار دا خبره تکرار کړي چې د دوی غرض هیواد کې د آئین او قانون مطابق آزادانه او شفاف ټاکنې کول دي او یو ګوند یا کس هم د دوی په هدف نه دی او سچ کیږي د قانون مطابق اړونده ادارې یې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د پاکستان پوځ یو وار بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو له امله په سلګونه کورنۍ د خیبر لاندې خوندي سیمو ته کډه شوې دي. دغه کورنۍ وایي چې په دې یخنۍ کې بغیر حکومتي مرستو او سهولتونو خپلو خپلوانو کره دېره شوې دي او له سخت مشکل سره مخامخ دي. بلخوا په صوبه کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره پی ډی ایم ای وایي چې دوی ته تر اوسه د دغو کډوالو په اړه انتظامی لخوا څه قسمه رسمي لیک نه دی ورستول شوی نو ځکه ورته د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړی. د تیرا ولسی وګړي وای هلته یو وار بیا هدفي وژنې او د بدمنې پیښې زیاتې شوې نو په کار ده چې حکومت دغه سیمه زر تر زره له وسلوالو پاک کړي چې دا رنګ دوی خپلو کورونو ته لاړ شي. نور د فرهاد چینواری په رپورټ کې.
د تیرا میدان مختلف برخو نه د پوزي عملیاتو لامل به کور شوی کټوال وای چې خواو شا دو میاشتې پوره شوی چې خپل کلی خالی کړي او لاندې خوندي سیمو ته تللی او هلته خپل خپلوانو کرا دیر شوی او ځنې کورنۍ بیا په خیمو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. دوی وایي تر اوسه د کډوالو رسمي حیثیت ورنه کړل شو او حکومت له پامه غورځولي. یو اندازې مطابق د تیرا کمرخیلو سپاز خخیلو او اکاخیلو نه په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې درې سوه کورنۍ د باړې او تیرا لاندې خوندي سیمو ته ورکډه شوي. د تیرا جنوبي خیوجان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د پوځ په امر باندې هر څه پرېښودل او اوس ډېر مشکل سره مخ دي.
علمی دا دریان زل کاری شوی چی دا اقسیم پر اوبوسی و پریشنونا پی پیگوینا چی چی صبر خود پورا که گینا. علمی پا تیر کاریو که غد تاوان و شلو حکومت منگیس پختنامو نکرلا. اوز بیا غد تاوان یرمی وکرلو پسولین هم خراب شل، مولون هم مردار شل، ختم شل، موشمان هم بیمار شل، نره دوری درکشتا، نره چونه درکشتا، نره غوله درکشتا، حکومت مصر ایس کسن تام رستا و نوکرلا و نیکایی و پیکر که ینده خبران نشتا زکا چه سر دا پا میکرار شوه این رای چه دا متاثرین مرو کو گلیم دی و چوک پا خیمه کری و چوک کنده سی پا خوش شکوتو کری و با در سخت هم یشتن تو پیل هم یشتن.
دا تیرا با غیرام نا کدوال شوه لونگ پرده وای چه دوی پا بیا بیا کدواله دیر و زپل و خپل و شتمنه و نپکی بی برخ شول.
وی داسې مجبوریا سره مخ یو چې نر سره پیسې شته دی و نم څوک پښتنه کوي یوې تبکین دې مو پښتنه ونه کړه تو سپېرې ونې اواز واروی ده بس دا مهرباني وکړي چې مې اواز دا واروي ورې مې راغم وکړي ځکه چې غریبان یو وجه زیرو ټول خلک خراب شول د لوږې نه د تندې نه مول نه تابو شول تاوان صرف د خلکو وشه و یوه روپیه بس دېږې نه ویرې دلې ګرځي پنځه سوه زره روپیه سول یوه بل لکه دیاړي م نشته دی یا دیاړیا نه وباتل.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظام او د خلکو د ژغورنې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي که ځایی انتظامیه دوی ته د دغه خلکو په هکله رسمي لیک ورولیږي نو دوی به د کډوالو حیثیت ورکړي او هر ډول مرسته به وکړي. خو بیا د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي کی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویلی چې دغه کډوال لند محل مودې لپاره د خپل کورونو نه وستل شوی او چې هلته عملیات مکمل شي نو ډېر ضرب خپل کورونو ته بیرته ولېګل شي. په 2014 کې پوز دا کړی و چې تیرا او باړې تر خپل واک لاندې کړي او دغه سیمې وسلوالو نه پاکې کړي. خو ځای ولسوای چې هلته په دې تیر کال 2023 کې یو وار بیا د بدمنۍ پیخي او هدفي وژنې زیاتې شوي او په کار ده په دې سیمو کې په مستقله توګه باندې امنیت قائم کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د پاکستان په کوټه په خبر او سواد کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې شاوخوا 2500 کتابونه خپاره کړل. پبلشران زیاتوي چې د تپات سره تړلو موادو د بیو لوړیدو افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ کولو او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې وه. بلخوا لیکوالان وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی خو د لیک معیار ښه شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه مارکیټ ته راغلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ترسي او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټا، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم مدد دي درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې 60 کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړي شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډیر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډیر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلشرز په ربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوی نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوی دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا شاهین بنیری رپورٹ تاسو اوریدل چې پکې مو اوریدل په 2023 کال کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شوې دي. خو ست ورزولته د خصوصي لیسوس د کونکي خونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د حکومتي خونځو په شان د خصوصي خونځو سره هم مرسته کوي. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې فارغانو زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. په خوست کې پرستو کلونو کې د خصوصي خونځو شمیر په ډېرېدو دی. اوس مهال شمیر یو سل او درې یو دیرشو خونځو ته لوړ شوی دی. نور حال د نجیب لالو خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړې، اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12مو ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډېر کړي، تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو له پلوه اوږه په اوږه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12م ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل
مونږ په راتلونکي کې غواړو چې د خپلې خیندې لپاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسو، غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړې زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12م ټولګیو فارغان وایي کچېرې د ښوونځیو مسؤلین او ادارې وکولی شي ورکړل شوی تدریسي نصاب په ښه ډول ټولګیو کې پلی کړي، زده کوونکي به لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېرې ستونزې ونه لري. د 12م ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې ترسره کړې دي، او انشاءالله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او همداشان پوهنتون کې انشاءالله ښه راستنې به ولرو.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي کچېرې د یادو ښوونځیو د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات نوز د کړیز توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پام وکړي، دا بهیر به نور هم چټک او غزمن شي. د الازهر خصوصي خوځی عامر محمد راز وحدت ویل
مخصو جوازونه درو چې غیر جملې څخه یو د تجارت او صنایع او جواز د معارف جواز دی، او دریم جواز موږ د پر اغا د شرولې جواز دی واستون زده. دوهم د مالیاتو دایمي معافیت دی، موږ ته مالیات به زیات دي، او دریم د معرب جواز باید د پانتون په سر دایمي شي.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالی کې دا مهال یو سر یو دش خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 5000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تنو خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې لدې جمله 15 اویا تنې خزینه خوونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.